بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوډ بیسلی خبرداري ورکړه چې لږه نړیوال سازمان سره لمیلیارډونو ډالرو بس پننه په غیر نش کولای چې په نړۍ کې په ملیونونو وګړي خلک ماړه کی که په سمدستي ډول اقدام ونشي نو نړیوال به اتلسو میاشته کې د نړیوال اکثر برخونه په پراخه پیمانه د خلکو د مهاجرت بې ثباتی او په ملیونونو وګړي ماشومان او غټان وګوري. نوموړی وایي چې د خوراک نړیوال سازمان د مجبوریت په وجه په افغانستان کې پر 4 میلیونه بې وزلو او محتاج خلکو باندې 50% کې راشنونه قطع کړل. ډیوډ بیسلی ویل دا هغه خلک دي چې د قاند دروازې مخ کې ولاړ دي. نوموړی وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې په افغانستان کې تر ټولو بې وزلو خلکو ته رسیدګي وکړو. د پاکستان پوز وای چې د شنبه په ورځ د اوري په 12 د ایران له سرحد سره څیرمه د وسلوالو په برید کې د پوز 4 چې په غزما بوختو وژل شوی. دغه برید د بلوچستان صوبې د کیش په سیمه کې وشو خو تر اوسه پورې لا کومې وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او ایراني چارواکو هم تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی. پاکستان د بلوچستان صوبا چې د قانون غټې زیرمې لري او د گوادر بندر چې دا وخت د چینایانو په کنټرول کې دی بلوس بلتون غوښتونکو د څه مودې راهیسې د پاکستان د پوځ په خلاف وسلې راپورته کړي. پاکستان حمله کوونکي ټیررستان وبلل. په اسلام آباد کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دغه مرګانی برید غندنه وکړه. د ایران د قضایي قوې رئیس غلام حسین محسنی جی خبرداري ورکړه چې په عام محضر کې به حجاب ګرځي بیل تر هم نه به او د دولت لخوا د لباس اغوستلو د رسمي کوډ احترام نه کوي بیل مرحمت او ترحم نه به محاکمه ته راکش کی. د دینه مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزارت هم د 5 په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د حکومت لخوا د ښځو لپاره د حجاب د اغوستو د لازمی مقرراتو د عملي کولو غوښتنه کړې وه. د جی په وینا په عام محضر کې بې حجابي زموږ له ارزښتونو سره دښمني ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د متحده ایالاتو په 500 ایالتونو کې د شنبه په شپه ټورنیډو یا توپانی غلغلې کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. له بلې خوا جمهور رئیس جو بایډن د شنبه په ورځ د میسي سي پي ایالت ته ورغی. په دغه ایالت کې هم د 5 په ورځ ټورنیډو په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې. تمه دا چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د شنبه په ورځ د اپریل په 3 رسمن د یوه منصفه هیئت لخوا په څو مواردو کې د جرم په ارتکاب له تورن کېدو وروسته محکمې ته حاضر شي. د ټرمپ محاکمه کېدل د امریکا په تاریخ کې بې ساره اقدام ګڼل کیږي. ویل کیږي چې منصفه هیئت ټرمپ پر خلاف په 10 مواردو کې د غبن او دوکې تورونه لګولې دي. یوکرین ته د لویدیځ هیوادونو لومړی محاربوي ټانکونه په روانونه کې رسیدلې دي. له بلې خوا روسیې په غیر واقعیت بنانه توګه په کال کې د 1500 نو ټانکونو د جوړولو دعوه کړې. څارونکي وایي چې روسیا دا وخت یوازې کولی شي چې د 200 او 250 ترمنځ نوي ټانکونه جوړ کړي. د یوګاندا د جمهور رئیس زوی موهوزی کینروګابا ویلی دی تیار دی چې د لیدوزی هیوادونو لخوا د حمله په صورت کې د مسکو دفاع وکړي. روسي د تیرو څو کلونو په موده کې کوشش کړی چې د یوګاندا په شمول په نسمنو افریقایي هیوادونو کې د خپل نفوذ لمنه پراخه کړي او د افریقا په نیمه وچه کې د لیدیز پر خلاف په اصطلاح دویمه جبهه پرانیزي. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې شپږاتیا کلن مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس چې د چهارشنبه په ورځ برانشټ او ستوني د درد له امله په روغتون کې بستر شو د شنبه په ورځ په روم کې له روغتون نه د راوتو په وخت ویل چې زه لا تر اوسه ژوندی یم. پاپ ته د نفس تنګۍ مشکل پیدا شوی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ په روسي چارواکو غږ وکړ. د امریکا د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې نیول شوی ژورنالیست ایوان ګرشویچ له بند نه خوشي کړي او پرېږدي چې بیرته خپل ملک ته راستون شي. د مسکو یوې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې نوموړی دی د می په 19مه د محاکمې د ورځې پورې په توقیف کې وساتل شي. نړیوال وچی صندوق یا IMF د یوکرین لپاره 15.6 میلیارد ډالر منظور کړل او 13 شپه د امریکا د ایلونای په ایالت کې د یو کانسر په دوران کې د تیاتر د چت د رالیدو په نتیجه کې یو کس مړ او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدای شي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیتي تړون سازمان یو ځل بیا د افغانستان څخه منځنی آسیا ته د ترګري د نفوذ د پراخېدو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې له افغانستان څخه دغه سازمان غوړي هوادونو ته د تروریست ډلو د نفوذ خطر سته. خو د طالبانو د دفاع وزارت دا ډول اندیشنې لوړاندې رد کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپور لري.
د تاس خبری اژانس د راپور لمخې د روسي په مشرۍ د ډلیز امنیتي تړون سازمان منشي امام کولی تاسم اګمبوتو د جمعې په ورځ د دغه سازمان د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له افغانستان څخه د دغه هوا شمالي ګاونډیو ته د داعش د ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د ډلیز امنیتي تړون په سازمان کې شامل هوادو ته له افغانستان څخه د اپراتي افکارو او تروریستي ډلو د نفوذ خطر شته دي. خو د طالبانو د حکومت لوی درسیز مولوی پسیودین پسرت وایي چې له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون هیڅ کوم هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. مولوی پسیودین پسرت د ملي تلویزیون سره چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی په یو مرکه کې ویلي چې داعش افغانستان کې کومه پوځي جبهه نه لري او کوم تخریبي پلیتونه چې کوي د اندېښنې وړ نه دي.
بلکې ایره ما مطلقا رد میکنم دا اینجا داعش اصلا تو حضور جبهوی نداره، یکم اعمال تخریبی داره و همچنین اعمال تخریبی قسمی که در افغانستان صورت میگیره در مثال کشورهای پیشرفته هم همچنین اعمال لاکا صورت میگیره. اما با وجود از او امارت اسلامی هم جد و جهد و کوشش هایی که داشتن بسیار بلای از یه رقم سال کردن و الحمدلله ببینیم که امنیتی که امروز در افغانستان هست شاید در واشنگتن هم نباشه.
در لومه زلنه دیه چیز روسی پا مشهی در دلیز امنیتی تلون سازمان لابغانستان سخه در منزنی اسیه هیوادو تا در دایش در دلی در نپوس پا باب اندیخنی سرگنده. در دیمخ که دقیق سازمان در کواو لوی درسیز هم یلیو چی در منزنی اسیه در صحبت در پارا تر طول لوی گواخ هاگه سخت دلی در دلی دی چی پا افغانستان که پخ خاتینگه کرده. هاگه یلیو چی پا افغانستان که در دایش در دلی در غور شمیر شپگ نیم زورو ترسیدره چه تر سالور زورو پوری وصلوالی در هاگه پا خبره در تاجکستان در پولی پوگدو که پا بدخشان کندوز او تخار ولایتونو که زی پر زی شوی دی. در طالبانو در حکمت وین زبی اولا مجای تیر اونه در خپل تویتر پا پانه لکلیو چی نره افغانستان که پر لوی لاست در دایش در پاره تبلیغات که او در دغی دلی در حضور پاره در مبالغی سخه کار اخلی. در سیاسی چارو یا کارپو محمد حسن حکیت در روسی پا مشتری در دلی زمینیتی تلون سازمان در منشی سرگندوان پاره وی چی که دیشی در منزنی اسیا پا هوادو که در دایش در فکر و نظریت و سخه ملاتری موجود وی. خود وی چی دایش پا پیزیکی دول در افغانستان سخه در منزنی اسیا هوادو تا گواخ نده.
یا روسیې ته ګواښ متوجه کړي د دوی فزیکي شتون په افغانستان کې موږ ته نه ښکاري. خو داسې فکر او انګیزه کېدای شي په ځینو تاجکو ازبکو ترکمنو کې وي چې هغوی په د مدني اسیا په هیوادونو کې بینظمی رامنځته کړي.
د نړیوالو اړیکو یو کارپوه حکمتالله حکمت وایي چې د تیرو 12 کلونو را په دې خوا افغانستان کې داعش فعالیت کوي چې دغې ډلې فعالیت نړیوالو ته اندېښنې راولاړې کړي دي.
داعش هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د 12 کالو را په دې خوا باندې کار باندې سوی دي، کسان لري، تشکیلات لري. ولې داعش د اوس وس لپاره سیمې ته تهدید نه دی، نه د افغانستان نوي حاکمیت ته تهدید دی. ولې د دغه دواړو د پاره دوی کولای شي چې سرخوږی را پیدا کړي. د نړیوال ټولنه ویره داده چې د هیڅ کېدای شي چې منسجم سي منظم سي او بل اخر په افغانستان کې دوی د جلب جذب لپاره ورتیا پیدا کړي بیا بنو سیمه او نړۍ تهدید کړي.
روسي او د مرکزی اسیا هیوادو په افغانستان کې په 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې وخت طالبانو درسیدو وروسته په وار وار د دولاندېخني سرګندې کړي او سوزلي د روسي په مشه د دغه هیوادو وسلوالو ځواکونو د افغانستان سره په سرحد کې پوځي تمرینونه هم کړی دي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ د امریکایي ځواکونو تر وتلو نږدې 13 میاشتې وروسته د امریکا د دفاع وزیر لایډ آستن وایي په کوم ډول چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي د یې په حق له هیڅ پښیمانی نه لري. لوی درستیز مایک میلی بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور په وخت ډېری سهوې سوي دي. په همدې محل د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی. نور حال پر رپورت کې باوري.
Thank you. Secretary Austin.
د امریکا د دفاع وزیر لایډ آستن او د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی د تیرې چهارشنبه په ورځ د استازو مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګګۍ ته د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ورغوښتل شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو په اړه هم له دوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وشوې. آستن د امریکایي سرتیرو لکړونو نه دفاع وکړه.
زه په افغانستان کې د خپل سرتیرو په زیار او سرخندونو باندې ویاړم. په ځانګړي توګه دوی په پای کې د څباند یو سلو شلو زرو خلکو په تخلیه باندې سخت کار وکړ. زه غواړم دا ډاډ ترلاسه کړم چې هغه خلکو چې له موږ سره مرسته کړي موږ ورسره مرسته وکړو چې امریکا یا نور ځایونو ته پستنولو کې مرسته وکړو.
په دې کمیټې کې جمهوری غوښتونکي استازي جیم بانکس د سرتیرو د وتلو بڼه له شرمه ډکه او مرګونی وبلله.
But do you have
regrets? ایا تاسو له افغانستان د وتلو لپاره کومه کومه پښیمانی لرئ؟
I support the president.
زه د ولسمشر لا پریکړې ملاتړ کوم او هیڅ ډول پښیمانی نه لرم.
It's time to end the forever war.
جمهوری غوښتونکو چې دا ځل د استازو په مجلس کې اکثریت لري د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوړي او ټینګار کوي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او ګڼ شمېر امریکایان او زورګونه افغانان چې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې و په افغانستان کې پاتې شول.
په تیر شلو کلونو کې ستراتیژیکي تېروتنې شوې دي. زه هر یوې ته اشاره کولای شم ډېرې سهوې شوې دي.
د استازو مجلس غړي مایکل مکال د جمهور رئیس جو بایدن په حکومت نیوکه کړې چې په پرله پسې توګه د څارنې او ارزونې په خاطر د اسنادو د ورکړې څخه انکار کړی دی. پرانده محل د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی.
فکر کوم دا زما دنده نه ده چې د امریکا د دفاع وزیر له خبرو سره موافقت یا مخالفت وکړم. زه به دا ووایم چې زما اندېښنه دا ده چې د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته له کوم وضعیت سره چې افغانان مخامخ شوي د هغوی بشري حقونه یې له خطر سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش یا د سیګار د دفتر مشر جان ساتکو هم په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو په شمول ګڼ شمېر فدرالي ادارې ورسره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره همکاري نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د خپل تګلارې او د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته 150 ځله معلومات ورکړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس مرستیال میرمن کاملا هاریس د افریقایي هیوادونو د سفر په جریان کې زامبیا ته رسیدلې ده. میرمن هاریس د زامبیا څخه مخکې د تنزانیا د جمهوري ریاست سره ملاقات په وخت کې دغه هیواد سره د امریکا د دوامدار مرستې ژمنه کړې وه. نور حال په دې رپورت کې وري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د شنبه په ورځ له تانزانیا نه زامبیا ته ورسیدله او د خپل ورځنی سفر په جریان کې د دغه افریقایي هیواد سره د امریکا په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړې.
زه دلته راغلی یم چې په هغه ملګرتیا کار وکړو چې هدف قریب 1 میلیارد امریکایي ډالرو په لګښت د افریقا په برازم کې د نوو ابتکاراتو وده او د افریقا او امریکان علاوه ټول دنیا ته خیر ورسیږي.
زامبیا ته راتګ نه مخکې میرمن کاملا هاریس په تانزانیا کې د هغه هیواد د لومړی ښځینه افریقایي ولسمشر سامیا سولوتو حسن سره ولیدل. میرمن حسن په 2020 کال کې د پخوانی ولسمشر د مړینې نه وروسته واک ترلاسه کړ او د پخوانی ولسمشر یو شمیر پالیسۍ لغوه کړې چې یو پکې په حاملن جنو د زده کړو بندیز لری کول او بلې د بیان په ازادۍ د محدودیتونو لری کول وو. امریکا به راتلونکي کال کې تانزانیا ته د دوړخیز مرستو په لړ کې 1500 میلیون ډالر ورکړي. میرمن هاریس د پنځمه په ورځ تانزانیا سره د امریکا د تجارتي اړیکو د ودی یادونه هم کړې وه او ویلي وو چې تر 2018 کال پورې به له تانزانیا نه نړۍ د بیټریو د خامو موادو په انتقال کې مرسته کوي او ورسره به هیواد کې دیموکراتیک ودی او د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو او روغتیا لپاره همکار کوي.
Thanks to the progress of your administration.
د دې داري له برکت تاسو اتلان شویست. تاسو په دې هیواد کې د دیموکراتیکو اصلاحاتو اتل شوي او امریکا سره مو د اړیکو د قوی کولو لپاره ګامونه اخیستي او تاسو په قیادت کې به د اړیکې نور هم قوی شي.
میرمن هاریس د تانزانیا په پایتخت دارالسلام کې په 1989 کال کې د امریکا په سفارت کې د شوي چاودنې قربانیانو ته خپل درناوی څرګند کړ. میرمن هاریس دروي افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي تم ځای زامبیا کې دوه ورځې پاتې کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب وایي چې یوازې هدف د پاکستان د کرکټ لوبډله نه وه چې په شلوریزو لوبې کې ورته افغانستان ماته ورکړه، بلکې تمه ده چې نورو هیوادونو سره هم شي لوبې وکړي. ګلبدین نایب وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان په ماتولو سره د افغان لوبغاړو مورال لال ور سوې دي او راتلونکي دوه کلونه افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
نایب صاحب په خیر اغلی، څنګه وو دا سیریز په پیل کې د افغانستان د ګټلو لپاره؟ کله چې تاسو سیریز وګټل څه احساس مو وکړ؟
واکن ډېر او د خاص کر د مونږ لپاره د افغانستان لپاره او کوګوري په دې اکثر خپل ممبر میچونه مونږ میچونه ګټلې دي لکه زیمبابوي، سریلانکا او بنگلاديش. نو د مونږ هدف هم دغه و چې کومه کې تاسو مونږ د سلور کال کرکټ وګورئ دي فل ممبر سره پاکستان سره انډیا سره یا استرالیا سره یا داسې نور هیوادونو سره کوم میچونه مسابقه من کړې وي واقعا ډېر په زړه پورې وي. خو بیا هم مونږ هغه شی لاسته نه سره وړلای شي کوم هغه مونږ ته په کار او هغه خوشبختانه دغه را تیر سیریز کې کوم پاکستان سره مونږ شل اورو د سیریز دا یو د مونږ د کرکټ لپاره ډېر ډېر ستر بریا ده. نو مونږ ان شاء الله هدف یوازې پاکستان نه ده ان مونږ خپل کوم هدف ته ځان رسو هغه راتلونکي نړیوال جام دا د 500 ورځې او د 100 ورځې لپاره نو دا هم یو ښه لامل کېدای شي دغه مسابقه لپاره
د پاکستان د سیریز ګټل لسره تاسو مسؤلیت څومره زیات شو؟
بالکل کته وګوره څومره چې د مونږه کرکټ کا جرنی تاسو وګوره چې مونږه کلنا د افغانستان ټیم په وجود کې راغلی دا هغه وخت کې مونږه اسوسییټ ممبر وو بیا افلیټ ممبر وو بیا سیډ شو بیا بیا اوډیا سټیټس مونږ واخستو بیا فل ممبر شو. نو مونږه هر وخت هر مسابقه لپاره څغه هر یو ټیم سره زموږ مسابقه وی ډیر مونږه جدي اخستلې ځکه هر یو مسابقه مونږ لپاره ډیر چیلنجز وو ځکه سمه سمې چې مونږ غټلې غومره مونږ ته مسابقه مخې تراتلې نو اوس مونږ فل ممبر وو. نو دا یو ډیر که تاسو پاکستان سیریز ته وګورئ نو واکن د موږ د کرکټ لپاره یو ډیر د خاص کار د لوبغاړو لپاره ځکه د مسابقو مسابقونه څومره چې هم موږ کلمه پر سر کوو یا دوی د موږ میچونه وګټو نو خامخا لوبغاړو ته یو پوزیټیو انرژي ورکوي یو مثبت انرژي ورکوي چې هغه راتلونکي نور کوم هیوادونه چې موږ میچونه راځي هغه لپاره موږ نور هم ډیر ورته موټیویټ کیږو. نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره بل د موږ د کرکټ لپاره یو ښه ګام ده.
د پاکستان په چین کې یو شمېر لوبغاړو ته دا ځل چانس نه ورکړی چې لوبه وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ او تر څنګه یو شمېر کسان وایي چې دغه لوبغاړو د نشټون له کبله افغانستان وکولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي. ستاسو نظر څه دی؟ د خلکو ستاسو ځواب څه دی؟
ان نه که تاسو ګورئ ما مخکې مو ویلې که تاسو مونږ را تیر سلور کال لا 15 کال کرکټ تاسو مونږ ګورئ کاغه که انډیا سره او که د نور هیوادونو سره خاص کر پاکستان سره کوم میچنه ول نه یوازې سې دوی دغه اوس کوم لوبغاړي را لګل دي نه مخکې هم که تاسو ګورئ په ایشیا کپ کې دغه اوس په دوبه کې چې کوم ایشیا کپ ورلد کپ کې چې کوم پیغام په دوبه کې 2020 کې د دې مخکې 2019 ورلد کپ کې دوی سره کوم میچ مونږ وکړو بیا 2013 په ایشیا کپ کې چې دوی مونږ نه په اخیری وختونو کې دوی مونږ نه میچ وګاټه یعنی اخیری اورونه کې دوی مونږ نه میچ ګټلایو. نو دا اسی یو خبر ده ځکه کرکټ د بال لوبه ده بیټ لوبه ده کاغه هڅه خلوب غاړي یا مشهور لوبه غاړي یا نوی لوبه غاړي وي نو منکار اغه لوبه غاړي سره نه منکار لوبه سره ده نو هغه مونږه دنیا ته هم ثابت کړو مخکې او دا ځل هم ورته مونږ ثابت کړو. نو عمر مونږه پاکستان ټیم بیت کړی ده پاکستان کرکټ ټیم بیت کړی ده یوهي نو مونږ سیریز ګټلې ده کوم سره هر کوم لوغاړي شتونول لري یا ونه لري هغه مونږ ته فرق نه ورځي. نو دا دی مونږ لپاره دی مونږ د لوغاړو لپاره او د کرکټ لپاره ځکه چې مونږ سره کم تر دا اخیری سلو 15 کلو کې موږ سرکم ته سیالي موږ وکړې نه یوازې پاکستان سره بلکې که تاسو هندستان سره وګورئ استرالیا سره د سپورت کپ کې تاسو وګورئ د سریلانکا سره وګورئ په ایشیا کپ کې یا بنگلاديش سره کوم حتی موږ په سریلانکا ته په سریلانکا کې هم ماته ورکړه په اوډیا سیریز کې کوم دی موږ دا اوس تیر وخت کې. نو دا دی موږ د کرکټ هغه د لوبغاړو قابلیت چې موږ اوس الحمدلله په داسې مقام باندې چې موږ داسې ټیمونو ته ماته ورکړو.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش مکه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندن سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لندن سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رخ و راست خبرونه پر لندن سپو 2015.0 میگا هرتز
د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا جا غشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پیښور کې د افغانستان د قالینو سوداګر وایي د اوکراین د جګړې تاثیر دوی ته هم رسیدلی دی او یا د جګړې د قالینو کاروبار سخت ځپلی دی. د سوداګر وایي دوی به د افغانستان قالینو څخه د انټرنیټ له لارې په اروپا، امریکا او نورې نړۍ کې خرڅول چې وایي اوسې کاروبار په ټپه درېدلی دی. خدای نور ناصری له پیښوره راپورټ راکوي.
د قالین جوړیدلو ورستای پړاو په بیاتیه تیر بیر سموي. دلته اکثره سوداګر له تیرو درو یا څلورو لسیزو راهیسې همدا کاروبار کوي. وایي کله یې هم دغه سې سوړ بازار نه ولیدلی چې دوی لوی لامل د دوی زرګونو کیلومتر لري د اوکراین جګړه یادوي. د دې سره چې اوس هم دلته غالی له افغانستان راوړل کیږي، خوایې د افغانستان حالات یې بیا هم پر کاروبار ډیر اغیز نه پریباسي.
پیش خو آنلاین سیستم نه بود، کلش خریدار می آمد از خارج، اما دس به دس می گرفت. ولی کلی چیزا آنلاین شده، یا امازون میشه، ایتسی میشه، یا دیگه چیزا. خریدار که در خارج داشته باشین اونا میگه که عکس روان کنید در ایمیل، باز اونا خوش میکنه، از طریق ایمیل باز ما باز ترانسپورت میکنیم دونا. حالا تا افغانستان ایقا متاثر نشده، از ما زیادتر در اروپا مرتبط دارنه، ولی اروپا در جنگ اوکراین کمی تازاد است، دمو کمی سست شده کاروبارا، تاثیر زیاد داره.
دغه سوداګر وایي په خوا به ورته هم دلته بهرنیان راتله او کاروبار یې په هغوی ښه روان و. اوس چې د بهرنیانو راتګ هغه څه نه دی، دوی خپل کاروبار د انټرنیټ له لارې له بهر سره وصل کړ، خو بیا یې هم جګړې دغه لارې بندې کړې.
د اوکراین جګړه خو په مونږ باندې ډیر زیات متاثر کړ، ولی چې مونږ اروپا کې ډیر زیات مال خرڅول په آنلاین سیستم باندې دغه دوه درې کال کې، چې دغه جګړه شروع شوه ده د اوکراین، فرض مثال جرمني شو، کاناډا شو، دا ملکونه شو، دي کې مونږ دغه یو کال یو نیم کال کې 10% مال مونږ صادر کړی نه دی، مونږ خرڅ کړی نه دی. په مونږ باندې دا جګړه ډیر زیات اثر راوست، ولې چې دا خلک په بحران کې شو، الته دا خلک ټول توجه اخوا ته لاړو، دا شی بيخي زیرو صفر ته ورسید.
پېښور له مودې راهیسې د افغانستان د قالینو لپاره یو لوی سوداګریز ښار بدل کیږي. دلته د قالینو سوداګر وایي په تیر شاوخوا یې ولسه ده کې د دوی کاروبار تر ډېره پورې آنلاین سوی وو، او وایي تر ډېره پورې به یې پیرېدونکي له امکانې ولې بیا تر اروپا پورې بهرنیان وو. خو اوس وایي لکه راهیسې چې د اوکراین جګړه پیل شوې، نو دلته د دوی له ځینو نورو لاملونو سره سره د اوکراین جګړې هم د دوی دغه کاروبار سخت متاثره کړی دی. لاینور ناصر، امریکا جاغ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د قره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 صفو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو صفو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو صفو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنه.